46 01.
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړه ته خوښ دي.
خو افغان د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایی بشو کم کار کړو، چې سات نه شته یو کوم پکښ یو زموږ قضایي نور ملایم تعین کړی.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی را شخولې چې جمهوریت نظام څنګه سقوط وکړ، او د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ماین د تیر دسمبر د 2000 کې د نوو ویره
دا ستیره د خبریا دا سي ځای ته تللې.
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر راخوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت شرکتونو او کانکیندونکو ته ګواښ کړی که په ناقانونه توګه استخراج وکړي نو بندیان به یې کړي. او په بنګلادیش کې ویلوې کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره یې کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان رایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کان کیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونه ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کان کیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان گیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه یې ورکړي، ځکه دې ته خاینې ملي ویل کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د قانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. پیښنن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ای جان نومي کښتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناستو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګیدلې او تقریبا 2 ساعته وخت ونیو چې مهار شي. د اور لګیدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم زینو وازه خان نده. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوشی چې که یو امتیاز را کوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسیدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. له افغانستان د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دی پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به افغانستان ووسی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي دغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبې شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي، خو وايي په دې وروستیو کې لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او لنړیوالو هیوادونو غوړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دی ورته پناه ورکړي.
شرایط نفری هم ستاش دوران رو بالاخره قضا تا جذب شلو واقعا به خطر سر مقامات یوزا کمک جزایی بخشو کم کار کردیم و اقا بندیان چه آزاد شویدی دوباره تحریز لانده یونر به سطح نویشتی و منفک شویدی دیمک قضای نور ملایان تاین کردیم.
خدا خواهی یوازی ددغ قاضی سونزه نبی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند ته ګواښ پیښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
بعد امر کوي وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پراتلو سره کمی هیلی می چه دیزان کورانه یا خپل هیواد لپاره لرلی و اسمحال طول مری دی. ده هیواد بی برخلیک توب، ده خپل جون بی برخلیک توب، ده خپل کورانه بی برخلیک توب. ده ترکره ایم چه حال زلی وکم ترسو وکولشم پرتل افغانستان و بل هیواد اوزم.
ده دیر و نور و قشون رو جون تجیدی او مستقیم گواخون متوجیدی هم دار از ده خبریالان رو جون هم گواخول کیگی چه لاغیر دلت خیوزه همیم. از که په تیرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړل چې په هغې کې د فساد لوی دوسی او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې 25,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړې، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره ښکاره مبارزه کړې او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر یې د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کیږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کیږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نومونه یاد کړی دي. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی، بلکې په خبره د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دي نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای شي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي، د اسلامي عمارت دایمي او قانوني مراجعو مراجعه کولای شي او اسلامي عمارت جدي ده شي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
د دې ځانګړي مرکو لړۍ سر لسبا ل ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وای د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزی په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې و چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړی شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو مونږه ماغه وخت کې اوریدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې باندې نه درلودله شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوته او اما یو دفتر د قطر به هم ناری وخلی او غوونه پی کول چې کابل ته من ننوځي او موږ سیاسي جوړجاړی رامنځته کوو. اما دلته د کابل د څلور خوا قومندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نو شفاهي و او امریکا لږ زره تیروتنه وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوی نشول په وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړی په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوي چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورزی خبرې دي، لکن تاسو دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا غوښتل چې کاملا واکرا وسپاري او که د ته حاضر ول چې تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې دولت کې نه مومه. اما وخت کې د خبرو نظم ما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسېږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کی په ګډه وکارو کی.
آیا تاسو په هدی چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دینه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی اکتوبر کې وی د کال اخر پورې وی نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې و؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شئ؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساده ډک او ستونزې ورځ په ورځ ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشولو په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه هغه وخت کې زما یادېږي دولت نیولی شولې خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
دې ته په پام چې تاسې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث کار کړی دی، آیا پاکستان همدا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس راوړي دي او که نه تشویش هم لري. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کېدی شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دغه تورونه داسې مهال دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لوی سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوو سترو ناستو کوربه توب کړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا وشي نړۍ د طالبانو سره تعامل وکړي. لدی ورهاخو هغه محل چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځلې نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمونونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونی چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړی وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیری بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل. دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغه ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان ده او خه گاونډای دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټول جغرافي مالک وخی. زما او د ټول نظر دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نشي.
خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناس څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازم نه ده چې یوې مثبت ناست ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلي قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلي قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نایلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر لدوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له شمیر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانل باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراضه دي. نو خدای دې چې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څو ورځې مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهراني او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لبسی لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. هم غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان نظر هم واخلو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي.
دین پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی. موږ دین افغانستان زه وایم چې سلګونه کاله دلته اسلام تیر شوی،
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي یو څو میاشتو هلې ځلې ل نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارند، از سالها به این طرف
پاکستانی ها خپل د دیپلماسی یو ډیر پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را په دی خوې انګلیسی ژبې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی، خو لبد مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتیدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي، خود دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو، خو ونه توانیدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوی وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې:
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 واټیا کسان شورا لرو. بیکار سره نه دوه درې غواګانې خلاري کنه دا وطني غواګانې درې کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کې، هم زمون کار هم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. دا د اوسمنګ سره وعده کړی چې تاسو له دوه میاشتې ټریلنګ درې میاشتې ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دیو موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشول. موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټریا غصباد سامان آلات پکې موږ خو کیږي ګونه کنه. دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوې دې نشو او دغه نشو دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وای داسې پریکړه شوی و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 1500 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوی چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د موسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیه پخر تنگ دستی کشا راتی تشی، او دو مالداران و کورنه اقتصاد تقویه شی.
پا کونر که ده شیدو را طولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان پا داسی حال که شکایت که ویچه تیر حکومت ده بحرانه و مرستندوی مؤسساتو پا همکاره ده هیواد پا بلابیل و ولیتونو که دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د شلو زرو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې یوې کښتۍ اور اخیستې چې له امله یې 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پېښه نن سهار وختي دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوې او په یونان کې هم د کډوالو د یوې بیړۍ په ډوبېدو سره لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. دا پېښه پرون شوې او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا و اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام خبرو خطر د پروګرام مخکي د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکي چیرته وو او کورونې د جمهوریت تر سقوط مخکي چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان را غوولي دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورونې غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون للارې خبرې کړي، خو نوموړي د خپل وکلنې دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډان ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی ته ولېږده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ نواسي مکړي. د په همدی کور کې شپانه سکالا د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناوه په لندۍ ناوه کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښ کې وسېدی چې د ورارو دا د د اکا ځای و. دا ځګی دلته په همسایتوب دی وشدید دلته 15 شپانس کال درول اسکار پر دلته و. بیا چې د افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر مومنین لاس ورولې دی، بیا دوی د دغه دغه سولاړ کندار ته پکاړه حالت بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نموړی وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړی د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان کاو د ملا محمد عمر نژدی ملګری ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ و د توسپارل نموړی وای شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کندهار راله د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورته راو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې ورولې ده د ملا محمد اخوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره وو دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه امریکایانو ټاپاله باندې بوله زموږ شان یم ګرده یوړه د دوی دام یوړه ټول هغه شان مې سره چور کړ دوی مو بیا راوسي دغه ځای سم بیا په دغه سره کې ملا یعقوب اخوند خپله همدې د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دلته و ښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري سوله واده مو بیا واستاوه زیاته بیا ما د کشنیان د چا په لاس ورکړه بلکې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه
غلام نبی خان کاوی ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلې او نږدې ملګری وو نوموړی وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامات مو نو څه درلودې شناخ مو سره درلودې خو دلته به دغه ملا محمد اخوند زمو برای دلته دوستي وکړه په دې راوت کې نو خو برای ساتنګ پر مخ نو د دې سوال کوي پاره چي یا د دنیا کلونه به دوه کاله به چی چې نمی دیدلی وګورین راکلی خو موږ ورکل پاکستان کې مو سره لیدول نو دا اوس کوم زده چې ما خو موږ دچ په چا ګرځاو علی خو وسن موږ دنه دی وسره خلاف خو ما نه موږ دچ ورغلی نه یو
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی تر لاسه کړی د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو خو راځي تر دې مرکه مخکې ستاسو پیغامونه واورو
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم ورور دلته د هلمند په ولایت کې خدای نظامی مایدین چې دیگر دوره سوال کوي یو خو دا څلور میاشتې معاش نه اخیستای او بل دغه مؤسسه چې دغه مایدین ته شی نه وکړي روغ خلکو ته ورکوي منګر د دوه سره نه کوي بعدې ځینې راځي ما دې بل ملال دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي دی د خپل د خارجیان دی راشي خپل د مایدین ته واسي افغاني شو د خپل اصل ورکوي مایدین نه غي در په درګر یا کوچنیانی د روز مړس و یو څو کور کور په کور ډوډۍ ټوله یې ور کور په کور باندې ګرځي هیڅ شی په کور کې نه لري کوچنیانی مریضان دي ګرځ در په در په کندوالو کې پراته دي ورور جان د کور کرایا نه لري په کندوالو په خیمو کې پراته دي څوک نه نه ناروي
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکراور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او دا غاوی را دوه کارکونکو د هم وایم بعد د سلام زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په ملیونونو شل او شوت مې بین خلک او د الله د اسري لپاره پراته دي زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې بیا په ډرون باندې بیا په توپ راکټ باندې لګېدلې وو هغه له مواد مرکب له هغو سره به کومک هم کاوه خو موږ تاسې بنا چې کوم ځای د الله د طرف نه شاله شو او مایب او د الله د اسري لپاره وو هغه له تا مواد ورکړي دي نو له په موادو کې برخه ورکړه ده نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلې تا د غلبې کتابچه نه جوړوله چې په څنګه بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنې تیس باندې لګېدلې هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دوم کې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو او بیا مې دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د الله د اصلي نه بل هیڅوک نشته دی او هغه د سیمې مریضان چې زمر په سلګوي کې پراته دي او د وایم داونه د وی د لاسه کیږي او همدارنګه په تیم خاصله خلکو سره کومه کونه مکړه د الله د اسره لپاره پراته دي دا شان خلکو لپاره سرکاري زوایان او د حکومت ته زمونږ د درخواست کوي دا کم دی لسی دي د وازه لپاره دوه لپاره چې د ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
السلام علیکم دا د رادیو ته سلامونه کوم وانو سر سبزر خان دی دغه خارجان سپورځي ته د ورګي په وخت کې حالت از ما یو سره و بار خراب طالبانو مینونه پښې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي اته بمبار کوي او سره سن مالک زراول د هغه څخه د دې پرغله بازار ته بازار شامل ته چیرې وو چې د جنگونو کې سو په جنگو چورو د هغه لاړم باز وخت مرګي ته لاړم د ورګي خپل څنګه له امه کور تیر شو ما چې یو ورته کومک ما سره مخکړه د خپل مای دې په سینو کار نه کی کوټه پروت مې وروره دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دې د درې واره مو څه تاسو ته نه ما دا په دې سره کوم ارته دې زاري دې کلی دې چا ماته یو نوم نه دې کلو دې خې سره ولا سنه آیا نه په غاړه دې انا زه کرا و سم دلته کوټه پروت مې چا دې ما غور نه کړ دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې خې سره ما و سلام
السلام علیکم ازاده رادیو ټول کا تاون کو ورو دې سلام د سلام زه یو ډیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګړو د لاسنه شم کولای چې خپل ځای او نوم وښه د تیر حکومت نشم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي زما ونه زه د زخمی حالات ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیدا کوي وکم دا ازاده نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځه خریدون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي وسلام په قاشود ول زاد الامین په قاشود ول سوالي کې د جباکان سره ومه هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم په اوره قاشود طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبد الامین دی چې د جباکان سره په قاشود ول سوالي کې هم چې وای یو طالب دلاس د کناز کې هرات کوم مسله کې پروت هم په کوم مایو باندې ما شان ورګې نه و دا په هغه نه درغله کله کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د ملام درځي چې کوم څه ده نو ته دې پاتون چې سپر اویا او اویا شپږ ویش یا څل شپږ پندو ځان له لمبارګې که ما زغره طالب ورو ما ته دغه ورو دي چې تاسو ورو دي چې وځه چې در به غري ما شوم باندې طالبان من کړی دي ما یو ونه ټکوټ کوی در به غري
السلام علیکم ازادیر ادیو طالبان دا دغه ما یو وینو ما غنور کی که څه چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه هیڅ مالی میږي لکه چې حکومت نه و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علمي لا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر روزو په دغه ورځ سي ازما سره د کوم خیریت د سټي یا کوم شي سره ازما سره په تماس کې زه ډیر سخت مشکلات او ستونزې سره مخامخ یم ازما راته تم مې د ازادي رادیو څخه خدا په دې کې چې ما د غواز ډیر ژر واز او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز وران کېو ما دا پیغام یې نشري جن دوی دی په خپل کې فرپور وي
سلام علیکم ماده بادغیس تا ولایت د بالمرغا دوله سره د جوخوجي د کلمې اړیکې نیولې وروره
زمن مشکل دا غدی چې زر کا سک ما یدنی دا ما یدنی ته تر اوسه پورې دا دوا کال کیږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکړي موږ راغدي تر لړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغام احمد خانین نیو پنځه کاله زر مخه تقاوت کړی دي تقاوت مې هم تروسه ندی اخیستی د بعضې ایک ساجي مشکلاتو له خبره له کباله چې کابل ته نسم تللی د پیسو د لیستیس نو زه وایم دا زموږ تقاوت چې چې مالیه د یو همدلګۍ ده رویه څخه دغسې دي کړي چې دا زموږ تقاوت چې ځکه تقاعدي نو پرې وځی را کوي دغه مثلا که اوه لکه کېږي که شپږ لکه کېږي د یو مامور به د یو کار په وسي یو دکان به په وکړي یو کور یو خونه به په جوړه کړي یو بل به او کېدی داسې موږ سره کړي چې د کاله څلوېښت زره روپۍ او یو زره په دې باندې د کاله هم ګزاره نه کېږي نو دغه چې دا اوږده لار وزارت مالیه اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د شاهي قانون د قانون د وخته څخه دا کیسه شروع ده په هغه وخت کې به پیسې نه وې اوس خو پیسې هم شته امکانات هم ډېر دي او بیا خدای یو امانت پیسې دي دولت سره زموږ پرچې دي د معاشو څخه راته ګرځولي دي نو موږ یې ښه خبره خدای ته چې زموږ امانت پیسې خو دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وای دا یو سړی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي اما کله دې چې موږ څه داسې فکر په دغه راکړي د کوم څه مستاجی روزمره وینو په دا شکایتونه وداشه د متقاعدینو چې یو ورځ رئیس نه یو ورځ وجېجن سه یو ورځ بانک ته لیدي تر دا خو به تر خبر ده غره شي چې دا شي په یو ځای ورکی او بل پر وزارت مالیه ده و دې تعریان چې په یو وزارت کې په مامورینو باندې دوه رقم قانون د متقاعدو د تطبیقي څنګه هغه ده شي د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پورې تړلي دي د مامور د وزارت مالیه مامورین دي هغه چې بیا تکاوه چې ګرځي یو ځای ورکی او که زه تکاوه سم د بلې شوبې د بل ریاست اغه بیا ما څه داس په پاکستان را کې د کلو. السلام علیکم خو له کې نماز تاسو کوم اورې د موته کوم روم د موږ دغه د تفاوت په باره کې څو واري دا خلک دې شکایتونه کوي موږ یې هم کوو تفاوت موږ یو پیسې دې زموږ په نغدې پیسې دې چې د دولت سره امانت پرتې نو دا ولې دې دغه وځلې لري اخیستې دې چې دا پکې څوک یې د کال مثلا یا ویا زره یا شپږ زره یا لکاون په دې کې څه کې د خدای یو ځای ورته نه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري دا و ستاسو پیغامونه په زینو پیغامونو کې معلولانو او د غراز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دی ورکول شوی. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حد منی خو وای چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري خو وای چې د تخنیکی ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دی ورکول شوی خو دوی وای چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتې چې د ماشونو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د سمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو شروع کړو د ورکړې تحول ورسته مو د اسات د میاشي ماشات ورکړې بیا د نور ماشات ماتلو ځکه د ماشات پر سکیل کې خورا ډیر مشکلات و نو هغه حل سو یو نو سکیل جوړ سو او موږ د ماشاتو د سمبلی او میزان ماشات لړۍ مو ورکړې چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره رسیدلې دي استثناءً که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې مشکره کړې مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دی او مشت خپل استحقاقونه راوړي دي د هغه معاشات هم ورته اجرا ځکه موږ دغه ټاکلو چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کیږي زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عمل کیږي.
خا یعنی تاسو وای چې تقریبا ډیرو ادارو ته ماشونه لیگل شوی دي د 2-3 میاستو د 10% ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به ماشونه تر لاسه کړی وي هداقل دی وی میاشته
دی وی میاشته هغه 10% خو نو 100% ټول ته اجرا شوی دي او پاته دغه د دوه میاشت لړۍ چې مورس ته شروع کړ دا هم که درته یم نه تر نیوی تر کنځ نیوی پیسې اضافه ادارا ته اخستې دي استثناء نه اوسوې ادارې کې پاتې دا هم مشکل دا دی چې استحقاقونه نه جراوړي پر وخت
استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ امتیازي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس به 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بلې ادارې کې به 3,500,000 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړه. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول تر رسیدلی دا دوه میاشتې ماشاله.
تاسو خود اسې کټګوري کړی نه دي؟ مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکونکي، ټول دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کیږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خود بستو په حساب سره، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. ماش به یو ډول ورکول کیږي. ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټولو ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پریږدي، همدا وایي حتی در دی وی ونی او نه مخکې پورې د اوسم پیغامونه سچ وایي، موږ ته ماشونه نه دي را رسیدلي. کېدای شي په لارو پرتو ولسوالۍ کې وي، یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسیدلي.
نو خو اوس تقریبا د غنن چې د ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي. نو یو استثناء کې یو اداره او دوه پاتې دا مشکل دا غو دي چې هغه استحقاقونه پر وخت نه راوړي. موږ وزارت مالیه کې خپل مادګي ورته درلود او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بله، او په دې دولتي کسانو کې یو شمېر کسان ډېر ګیلمندي موږ ته چې زنګونه وهي، متقاعدین دي، هغوی وایي چې ماشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي، او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخوانی حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده، هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوې مخکې محمد خبر کړی دی، دا بحث کړی دی. دا هغه مشکل تخنیکی دی، د سیستم مشکل دی. تیری اداري او ډیر مغلق سیستم ورته جوړ کړی وو چې دا بیا د دولت د نور سیستمو سره وصل وو، او په وخت کې باید ټول سیستمونه چالاني. یعنی مشکل د سیستم او د پیسو نه وو. کوم بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوی و، دوی هغه بودیجه پوره نه و مصرف کړی. یعنی دا غسوال لستو مالی کال بودیجه څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه 1,00,000 کسان موږ به میټریک کړي و د کال په شروع کې، په هغو کې 6,000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي. دې 6,000 کسان پاتې دي، او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کوو، تقاعد ورکوو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومټریک سلی وو، د مغو بایومټریک شو مشکل دی. کوم کسانو چې کارتونه اخیستي، بای الکترونیکی کارتونه اخیستي،
بله هو د دې مشکل دی، ځکه سیستم باندې د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري. دا د دولت نورو ادارو د نور سیستمو سره اړه لري چې ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. دا ماشات دی
د معلولانو په اړه باندې کوم لږ وضاحت ورکړي. د دوی استحقاق لیګل سوی دی وزارت ته، د دوی او ول نه دی ورسېدلی ماش تر اوسه،
او دغه معلولین او شهدا معلولین چې دا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چارو وزارت پورې اړه لري. هیڅ پوښتنه د هغو څه اوسي، او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی حواله سوی، یا حواله کیږي، څه وخت حواله کیږي. دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړوي، موږ ته یې راوړي، موږ یې ورته تادیه کوو، او دوی خپل اصول لري. اوس د هغه اصولو د مخکې یعنی هغه تفصیل یې دوی ورکوي چې وزارت مالیه سره ډېر کار نه لري.
یعنی دا ستونزه نشته چې پیسې دي نه وي، پیسې شته اما لیګلي پروسه یې د لیګلو یو څه ستونزه لري.
د دولت عادي بودیجه لپاره موږ پیسې لرو، بلې وو همدا دي چې تاسو وینې معاشات ورڅخه اجرا کوو. او عادي برحاله دا لړۍ شروع ده، او تقریبا موږ د دې تحول وروسته عادي د درو میاشتو معاشات مو د ټول دولتي کارمندان دور کړی دي. دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالیکال هم را نوې کیږي حقمل صاحب تاسو تازه خبر ورک چې ساکل بودیجه مو هم د نوې کال لپاره پلان کړی دا د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړی وي کله غوړیدونکو ته وای چې دا بودیجه څومره ده څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا نو کولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شئ په نوې کال کې
بجو ده سوال سو یو مالیکال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده تصفیه لا پاته دي وزیران شورا ته استو د تصفیه د پاره چې کله تصفیه شو په نیو کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو او پسله دوه سیسخه لمړی ځل د چې موږ یو داسې بودیجه جوړو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده بلکې خپل اواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده عادي څومره ده انکشافي څومره ده هغه جزئیات نو څو شریکوالای ځکه د تصفیه تر مخه د تصدیر امکان لري چې د تصفیه په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغیرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حق مل وو.
ازادي او اوریدونکو ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211